د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي خپل عمومي غونډه ته ورغښتي وو. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی وربللی وو او د بیلابیلو ولایتونو د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د کندهار او هلمند ولایتونو د وروستیو پیښو په تړاو ورڅخه پوښتنې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پکتیکا ته تللی او دغلته په مرکز خرنه کې د ولایت لپاره جوړه شوې ودانۍ پرانیسته. اشرف غنی نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له یو شمېر مخاورو سره وګوري. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د دوشنبه په ورځ به په 13 ولایتونو کې د ګزان یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په زیاتېدونکې توګه د پولیو پیښې ثبت شوې دي. دا پاکستان یوې اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشې کېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړې وکړ. د دې توافق له مخې دا ډله به اعتراضونه پای ته رسوي او حکومت به نه پرېږدي چې آسیا بیبي له هېواده بهر ووځي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې یمن خیل له داسې سختې قحطۍ سره مخ شو چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. انتونی ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لورو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې بند کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدلې. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وې پاڼه ورولې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرېږي چې د نشې موادو د کر قاچاق او کاروبار پر زیانونو پکې خبرې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د سیګار اداره د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د زینو عملی سو پروژو د کیفیت پر اندیشنه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې تقریبا 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو پروداتو، سرخرود، اچین او مومندرۍ ولسوالیو کې د نظامي عملیاتو او امنیتي پوستو د تلاشۍ په نتیجه کې 120 کیلوګرامه تریاک او 295 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیخه کې پولیسو 14 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې یو قاچاق کوونکی غوښتل له چپرهار ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو څلور تنه نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په غور ولایت کې تر دوه تنه ډېر نشه یي مواد وسوځول شول. د غور والي غلام ناصر خازي په فیرسکو کې د دې موادو د سوځولو پر مهال ازادۍ رادیو ته وویل دا دوه تنه نشه یي مواد د تیرو دوو کالو په بهیر کې د نظامي عملیاتو او موټرو د تلاشیو په نتیجه کې نیول شوي ول. په دې نشه یي موادو کې هیروئین، چارس، الکولی مشروبات او کیمیاوي مواد شامل ول. خغلی خازی ویل د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور شپېته تنه نیول شوي او تر دې وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په غور کې د کوکنارو کښت په بیساري ډول ډیر شوی دی. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د معتادینو شمېر هم ډیر شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د 15 14 قضیې سپارل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل دا 15 تورن کسان تیره اونۍ د هیواد په شپږو ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره 20 کیلوګرامه هیروئین، 24 کیلوګرامه تریاک، 31 کیلوګرام ډیر چرس، 3500 ټابلیټ قانوني نشئی ګولۍ او 15000 کیلوګرام بانګ نیول شوې دي. خغلی موهید وای په تیرونه کې د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا درويش تورن کسان محکوم او مجازات شوې دي.
په مجموعي ډول د نشئی موادو د قاچاقو د 14 جرمی قضیو په تړاو دروښتنه د عدلی او قضایی مرکز د ابتدایا او استیناف محکمو په علنی غونډو کې لیاو کال او شپږ میاشتې څخه نیولې بیا تر 13 کلونو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې دا محکوم شوي کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له نشئی موادو سره یو ځای نیول شوي.
د یادونې وړ ده چې هغه تورن کسان چې په تیره اونۍ کې نیول شوي په دوی کې یو لسو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال ډګر څخه ډیلی او دوبۍ ته هیروین قاچاق کړي. په جوزجان ولایت کې نږدې یو ټون نشئی مواد وسوځول شول. د جوزجان والی لطف الله عزیزی رسنیو ته وویل 25512 کیلوګرامه نشئی مواد چې له 1391 شمسی کال څخه بیا تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونو نیولی ول د سې شنبې په ورځ وسوځول شول. په دې نیول شویو موادو کې 1540 کیلوګرامه تریاک، 211 کیلوګرامه چرس، 450 کیلوګرامه مورفین، 214 ګرامه شیشه او لسکونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد شامل او په دې تور څو کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او اوس د اونۍ وروستۍ پیښې ته راځو. د تخار ولایت پولیسو د نظامی عملیاتو په ترڅ کې یو قاچاق کوونکی له څه اندازه نشئی مواد سره ونیو. د تخار امنیه قمندانۍ له نشئی مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنیو ته وویل دا نظامی عملیات په اشکمش ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه نشئی مواد د پولیسو لاسته ورغلل او په دې تړاو یو نفر هم نیولی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دریم ځل دی په تخار ولایت کې هغه قاچاق کوونکی نیول کیږي چې له تخار څخه بدخشان ولایت ته نشئی مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سوو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري.
هغه څوک چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي.
د روزګان ولایت یو اوسېدونکي پهلوان په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښې او خوشحاله ژوند لري.
روزبانان ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، دغه نشه تاسو پرېږدوئ.
د دیازپام په نوم د یو ډول نشې درملو په اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
بار بار استعمالی چې د اتو هفتونه کې د ډېر زیات استعمال شي نو دا به موتت کیږي.
میراغا وای د ځکه د پډورو په نشو وخت تاسو چې غوښتلې د نشه امتحان کې او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. سیګار اداره د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د عملي سوو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي هغه تاسیسات چې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام له مخې جوړ سوي کیفیت یې ټیټ وي او ځینې تاسیسات خو تر استفادې مخکې لا ویجاړ سوي دي. سیګار د بیلګې په ډول د تخار پوهنتون د لیلیې تعمیر ته اشاره کوي او وایي چې دا تعمیر په ټیټ کیفیت جوړ سوی دی. ځینې برخې ویجاړې سوي او ځینې وسایل یې تر استعمال مخکې له کار لوېدلې دي. خو له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت بیا د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام بریالی بولي او زیاتوي چې دا پروژې د مالي خلکو د غوښتنو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره عملي سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
په 2008 میلادي کال کې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام د افغان حکومت په غوښتنه او د امریکا له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا آینل په مالي مرسته پیل شو چې هدف یې په هغو ولایتونو کې د بیا رغونې د پروژو عملي کول و چې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی او یا هم بیخي نه کرل کیږي. د سیګار په تازه راپور کې چې په تخار ولایت کې د پوهنتون لپاره د څلورو لیلیو د پروژې په اړه څېړنه کړې راغلی دي چې د ودانۍ ټیټ کیفیت، د برېښنایي سیستم نیمګړتیا، میزونو، څوکیو او نورو وسایلو نشټوالی د دې پروژې له نیمګړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت بیا د دې پروژې کیفیت د ډاډ وړ بولي او زیاتوي چې د لیلیې ودانۍ د ځایي خلکو په غوښتنه جوړې شوې او د استفادې وړ دي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل
پروژه های ما در تمام ولایت افغانستان به شکل بسیار موثر
زموږ پروژې په ټول افغانستان کې ګټورې او بریالۍ تطبیق شوې دي. په ځانګړې توګه د تخار پروژه چې د دې ولایت په هنتون ته لستونزو او نیمګړتیاو پرته څلور لیلې جوړې شوې او خلک ترې ګټه اخلي. څوکۍ، میزونه او نور وسایل د دې پروژې برخه نه وو، خپل د دولت له امکاناتو څخه اخیستل شوي او د آین ایل په بودیجه کې شامل نه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام ته 150 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې وه چې 130 میلیونه ډالر یې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا په ساختماني پروژو باندې لګول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له 2016 میلادي کال راهیسې د آینل ادارې لخوا د مالی مرستو د کمیدو خبر ورکوي. خوشیګار بیا د ښو فعالیتونو د ستاینې له پروګرام سره د آینل د مالی مرستې د کموالي علت د نشه یي موادو وزارت د ظرفیت ټیټوالی او د دې وزارت لخوا په نیمګړي ډول د ساختماني پروژو عملي کېدل بولي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام څارنه ښیي چې پروژې په نیمګړي ډول عملي سوي او د بزګرانو غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي.
هغه څه چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي. هغه پروژې خو ګر سره داسې در ډېره ده پورې بېخي نه معلومېږي په سترګوشدي چیرې جوړې کړې دي. صرف د کاغذ پر مخ باندې در ډېره ده پورې دي، تشریفاتي دي، چیرې هغه یو ځای سوي هم هغه کیفیت نه سم، نه تعمیر، نه هغه څه چې ولسونه غواړي، بزګر غواړي، د دوی درد پوښکې د واسي هغه نه دي کړي.
سیګار د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قوانینو د تطبیق له ادارې څخه غوښتي چې که په دې برخه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوي نو د انکشافي پروژو کیفیت ته دې هم په جدي ډول پام وکړي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې که له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کمې شي نو دا مبارزه به ټکنۍ شي.
محمد ایاز سنکو چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سوو پروژو په اړه د سیګار د اندېښنو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. او اوس روزګار ولایت زو او هلته د یو پخوانی معتاد ژوند حاضر کوو. پهلوان د روزګار ولایت جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د یو چې شاوخوا 10 کاله د هیروینو نشه کړې او هغه مهال یې کورنۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ وه، خو کله چې نشه پرې ایښی اوس یې کورنۍ له ستونزو او جنجالونو څخه خلاصه سوې او خوشحاله ژوند لري. د ده په اړه په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
پهلوان 45 کاله عمر لري او د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وای چې په خوا د روزګان ولایت په مرکز سرین کوټ کې د یوې امنیتي پوستې قمندان و، په خنوم یادیده او خلکو یې درناوی کاوه، خو کله چې په نشو اخته شو حکومت له وظیفې ګوښه کړ او نږدې ملګرو یې هم یوازې پرېښود. دی وای چې شاوخوا 10 کاله یې د هیروینو نشه کړې ده. هغه مهال د غله او پوډری په نوم یادیده او خپله ټوله شتمني په دې لاره کې بایللې ده. څرنګه چې دی د خپلوانو لخوا په زور علاج ته اړ ایستل شو نو علاج هم ګټه ونه کړه.
ما ښه پوستې درلودې، قرارګاه مې درلوده، په دې خرما کې په دې بلوڅي کې ما ښه وظیفې اجرا کړې دي، مګر اما د دغه عمل په سر سره هېڅ نه وم. تر خیرخانې تر کورته لاندې له بجر شپه خانه ورته وایي، په هغه کې مې دوله شپې تېرې کړې، نس بیا راسه پاتې. زما اخ شې وو بوتلمه کندهار ته، کابل کې بوتلمه، نس بیا راسه پاتې.
که څه هم د زور علاج پهلوان له نشو څخه راونه ګرځاوه، خو یوه ورځ له داسې یوې پیښې سره مخ شو چې له نشو سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه.
د کابل د خواس رااله د بدخشان سم یو شی راوړه په کندهار کې ناسوم د ماجد سه بیرټي و غالي ماشام ټولې کړی وې روینیان وړې وې دا سړی شکنځر کول کښنیان په دغه کې د باندې ورته وتم دا شکنځل زما نفس نه واخیستل بل مې روینه مو غوړه ورا شان مې ورته ورلم د ایران د سفارت او بغل د شپخانه و نشپه نر وجه ز په ځان نه خبر سوي چې وای وکه په ګولې راکولې بالا را صفات سوترنن بیا نه شو کوته سوي دي او نه د عملیانو سره کښنستلم نه هم سره کښنم
پهلوان وای چې کله له روغتون څخه راستون شوی نو نه یوازې دا چې خپله نشه نه کوي بلکې خپل څو پخواني معتاد ملګري هم له نشو راګرځولي دي.
دې وطن ته چې راغلم چې زما انډیوالان وه هغو پرېښوله یا هغه شنیس به پرېښوله یا هغه ورک سوه تر ننه مې نه لیدلي دا خپل عزم غواړي خپل عقیده غواړي.
د پهلوان کورنۍ په خواله بېوزلۍ او ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وه ځکه چې په کور کې بل د کار او ګټې څوک نه درلود خو اوس چې نشه پرېښي نو کورنۍ هوسا او آرام ژوند لري. د پهلوان مشر زوی لالا چې 16 کاله عمر لري وایي چې کله یې پلار نشه کوله د کور ټولې چارې د ده پر غاړه وې او ښوونځی هم ځینې پاته و خو اوس چې پلار روغ شوی د بیرته خپلې زده کړې پیل کړې دي. لالا وایي چې اوس په نهم ټولګي کې درس وایي او هر سهار د کلي له نورو ماشومانو سره ښوونځي ته ځي.
پخوا چې به اوس زما پلار چې به پیسې پر خپل رینې په نشه مصرف یا د کور کارونه ټوله ما کوله زما سره درس پاتو وو زه د پلار د مینې سره برخې وم لکه ما چې پلار نه درلود زما سره دا رقم و نشه چې ده پرېښې ده د کور چارې د دور په غاړه دي د خپل درس ته خلاص یم زموږ ژوند پخوا ډېر ښه سوی دي.
پهلوان چې ډیر عمر یې نشه کړي او له دې عملی ډیر کړاوونه ګاللي اوس دا د ځان وظیفه ګڼي چې نور خلک له نشو راوګرځوي. دی پر ځوانانو غږ کوي چې له خپلو هغو همزولو او انډیوالانو څخه لرې وګرځي چې نشې کوي.
نور ځوانانو ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی د خدای پار دی داسې مه کوئ دغه نشه تاسو پرېږدوئ لس شپې زما د خبرې دپاره پرېږدوئ چې تاسو په کوم حالات پوهېږئ نه وایي سړی ځوانېږي.
روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکې کرل کیږي او د معتادینو شمیر هم پکې ډیر دی خو دا چې لږ خلک یې باسواده دي او هلته د عامه پوهاوي ځانګړی پروګرام هم نشته نو د معتادینو شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې پر خپل سر د ډیزپام نومي درملو استعمال څنګه د احتیاط سبب کیږي. طبي ډاکټران وایي چې ډیزپام درمل د خوب او ذهني ارامتیا لپاره کارول کیږي خو که څوک یې د ډاکټر له مشورې پرته په دوامداره توګه استعمال کړي نو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې د ډیزپام درملو اوږدمهاله زیانونه څه دي، امیدوار میندو او ماشومانو ته څه زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ډیزپام درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
د ډیزپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډیزپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکې لري، همدارنګه جوور خپګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي.
په کومو حالاتو کې ولی یو څوک په دې درملو باندې معتاد کېدل شي؟
دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي نو یو محدود یو څو ورځې لپاره وتبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افتونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به معتاد کیږي. نو کله چې دا به معتاد شي نو قسم دستي پریدي نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی چې سره درد پر صوب نارامي د شنب کې پیدا کیږي. کچیرته پرېنی دي نو دا بابا ډیزپام یا بنزو ډیزپام د کورنۍ دغه دواګن شي د سره معتاد وي.
دوه کسانو نه هی نشانه به چې وی سي هغه ډیزپام باندې معتاد وي.
نه هی نشانه د دې په دوه ډول دي، یوی لن محاله دی یوی وګت محاله دی. لن محاله د سدی چې په دې مریض کې سرګنګسي یا ډیزنس منترزي دی کې استرتیا یا ټایډنس منترزي دی کې د جسمی طاقت کمزوروالی منترزی فشار د کته کېدو سبب کیږي او په اوږد مهالو کې پینک اټیکس یا یو چیز خویره لري بغیر دلیل نه د عام وزن هم ایره لري لکه خاص مارکیټونه او همدارنګه زربادوالی کانګې چې نازیا وومیټنګو ته وایي دا پکې منترزی همدارنګه دروغجنه خوشحالي یا هلوسینیشن چې ته وایي دا په دې کې لیدل کیږي.
دا درمل په کومو طریقو کارول کیږي؟
دا درمل اکثرا د خلی لار استعمالیږي خو په پاسو وخت کې د ناروغ د حالت پورې اړه لري. دا به د وریت یا لګ د لار استعمالیږي، د غوښې یا عضلې لار استعمالیږي او همدارنګه مقعد یا انس د لارې هم استعمالیږي. دا د ټابلیټ په شکل هم منته راځي چې 5 ملیګرامه، 2 ملیګرامه، 10 ملیګرامه ټابلیټونه بازار کې وړاندې کیږي. البته د ویلیم په نوم راځي او همدارنګه انجکشن یا ویال هم شته پکې.
د ډیازپام د اوږدمهاله زیانونو په اړه راته وایس.
په دې کې اوږدمهاله وخت پورې کې کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به هی ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي ام نقص او کچې ته زیات شي ام نقص، مریض دا سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منته راځي یا قبضیت منته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتو پاچایي یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه محتل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تمن زیړې منته راځي چې میډیکل جاینډس ته ویل کیږي.
پر امیدوارو ښځو د ډیازپام د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
دا د عصبي سیستم یو دوا ده. نو دا په امیدوارو ښځو کې انډیکیشن یا استتباب نه لري او نه ورکول کیږي ځکه که چیرته ورکول شي نو دا د مور د پلاسنټا د لارې ماشوم ته تیریږي. پلاسنټا په ساده اصطلاح کې دا تمبلا وایي. او ماشوم ته چې کله تیر شي نو ماشوم د جسمي ودې، ذهني ودې تاخر سبب کیږي، یارسیوالي سبب کیږي. همدارنګه به بعض وخت کې ماشوم کې یو قسم سوی تشکلات منځ راځي چې کله نړۍ ته راشي ولادت کې سوی تشکلات یو پکې د شونډې سری کېدل او یو بل دغه فکر راځي چې یعنی تالوی سری هغه چې کله ډوډۍ خوري نو تالو تیزي هغې په خبرو کې په مراسته کې ټول کې مشکلات لري ماشوم. دین علاوه په ماشوم کې هایپر بیلروبینیمیا یا مثلا ولادي زیړی پکې منځ راځي. ماشوم هایپوترمیا ته ځي، یعنی وجود یې د نارمل حرارت څخه ډېر زیات ښکته ځي.
په ډزپام درملو باندې د محتاط کېدو په اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. 25 کلن میراغا د فاریاب ولایت اوسېدونکی دی. د په کابل کې مزدوري کوله چې د هیروینو په نشه اخته سو. دا چې د ولې نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله یې کومې ستونزې ګاللې دي په دې اړه یې له محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه میراغا یم، 25 کلن یم، کارګري مې کوله. دا پر دې عمل واوښتلم. داسې واوښتلم چې دوه درې میاشتې مې کار وکړ، دلته د خلکو کشوله بس دغه ته مې وکتل. یو مالتم راسه کښېنه دغه کار وکړه، ښه کار دی که بد دی. مالې مې پوډر کش کړه، ښه مې کش نه کړه. نو دوې ورځې مې بیا ماتل پکښې وکړ. یو بله ورځ رالم خپل په پیسو مې واخیستله، بیا مې کش کړه. بله د هغه نه بعد مې هره ورځ کشوله تر دا دېرش ورځو پورې، یو میاشتو پورې. بله چې مې نه کشوله ډېر تکلیف را باندې راتلی، د پښو درد لیدی، د سر تکلیف راتلی، د سر ده. مجبور اوسم چې همیشه مې دا عمل کوی. دا کار چې زه کوم ماته شی نه پاتېږي. یو پنجایي پوډر ما کشوله. داسې مشکلات به وو که مشتري مې درلود و، که مې چیرې صاحب کار درلود، هغه سره به مې جنجال کوی. دربدری مې زیاته جوړوله. نه مې کار نهشته کولی. بله به پروتم سو مې پیدا کوله په ولی غلا مې نه ده پکښې کړې. دا مې خپل په دا لاس کټل کوی. مې ډېر بد حالات داسې دی چې بله ګار سره دا خپل دغه شخصیت په لاس کې نسی نیولی. بله ګار د لاس ځي معنا داسې دی چې هېڅ شي نه پوهېږي، په هېڅ لار یې نه پوهېږي چې پر کومه روان یم، څه کار کوم. کار به بد وي ستا په لاس کې، ته چې وایه ښه دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم ستاسې لپاره د پخوا په شان یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اشرف نوم د پولیسو قمندان د شپې لخوا په خپل دفتر کې له یو پولیس سره نشه کوي چې په دې وخت کې د کوټې په کړکۍ کې یو څوک ویني. اشرف او ملګری سخت وارخطا کیږي، سمدلاسه وسله اخلي او له کړکۍ څخه د باندې خوا څاري. په دې وخت کې ګوري چې یو سړی مخ پټ کړی او د کوټې مخ ته ولاړ دی، خو کله چې اشرف ویني نو په منډه تښتي. اشرف په لوړ آواز غږ ورباندې کوي چې ودرېږه، خو هغه نه درېږي. دا چې دا سړی څوک و، ولې د اشرف دفتر مخ ته ولاړو، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره قومندان زیب نور پوټر بند نک کو، هم دومره بس دی نو.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، یو څو ورځې ژوند دی، باید په خوشحالۍ یې تېر کړو.
قومندان صاحب، ستا خبره سمه ده، خو داسې نه وي چې زه او ته دلته په نشو اخته یو او دښمن حمله را باندې وکړي.
غم یې مه کوه، زه دښمن په لار هم دلته نشي راتلی. زموږ پر شاوخوا باندې پولیس پایره کوي.
قومندان صاحب، زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څنګه اندېښنه؟
داسې نه وي چې څوک مو وویني.
مېلمه اوسه، هیڅوک مو نه ویني، نیمه شپه ده، ټول ویده دي.
قومندان صاحب، کړکۍ ته دې پام وکړه.
وای، په کړکۍ کې څه شو؟ دیو کمپانا
یو چا په کړکۍ کې راته کتل، زما چې ورته پام شو سمدلاسه ورک شو.
یار اکبره، تم لکه د سور لنډي له خپل سوري نه ډارېږي، آرام کېنه، هیڅ هم نشته.
قومندان صاحب،
یو پولیس دا کړکۍ راته کتل، تیاره وه، خو مې نه پېژانده چې څوک و.
قومندان صاحب، ما څو وارې ولیده، خو تا ته مې نه ویله. آخر وار مې چې سم ولیده، د پولیسو جامې اغوستې وې.
زه مه وارخطا کېږه، زموږ کوم پولیس منلته تېرېده او زموږ غږ به یې اورېدلی وي. بیا هم ستا د زړه لپاره به زه یو وار بیا ورته وګورم.
قومندان صاحب، کړکۍ مه خلاصوه، د کړکۍ تر کیږي ورته وګوره.
یو څوک د کوټې مخ ته ولاړ دی. کوم یو یې ودرېږه، وای ودرېږه، وله مې ګوره، ونه خوندېږې.
رازا
جنرال صاحب اجازه ده؟
رازا رازا زکیا جان، په خیر راشه. خیریتو؟
او خیریت دی جنرال صاحب. خبره دا ده چې زموږ په شپې ادارې زموږ د پولیسو په اړه یوه ویډیو راستولې ده.
څنګه ویډیو ده؟ تیر اختره
که؟ دا تاسو وګورئ. تو دریگه زی پو لپتاپ که در خلاکم. آداده این تا تیو گوری.
یارا قومندان زیب نور پوٹر با نز کهو. هم دوم را باز دینو.
پا دی خبرو پسی ما گزا، یو تو رز جوانده، باید پا خوشحاله یه تیر کهو.
ولا دا خود دیره بنا سحنه ده. زمون دی پولیس و قومندان چی پوٹرز کهوی، نو ولس بسنگه و ساتی. دی نشهی موادو دی قاچاخو مخه بسنگه و نیسی. دیره دی شرم خبره ده.
ریښتیا هم ډېر دې افسوس ځای دی.
کله چې زموږ پولیس خپله پوډرس کوي، نو له نورو خلکو څه ګیله ده؟ په دې ډول به مونږ هېڅکله د نشي موادو د قاچاق مخه ونشو نیولی. ښه، ته اوس یو کار وکړه.
امر وکړئ جنرال صاحب.
د امنیې قومندان ته زنګ ووهه چې همدا اوس دا دواړه نفر ونیسي او ماته یې راواستوي. زه همدا نن له کاره ګوښه کوم او حساب ورسره کوم.
په دواړو سترګو قومندان صاحب،
باید تحقیق ځینې وشي. که له قاچاق کوونکو سره یې لاس درلود، خامخا به خپله جزا ویني.
ریښتیا هم جنرال صاحب، باید چې جزا وویني.
زموږ امنیتي ادارې باید نه یوازې دا چې د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي، باید د امنیتي ادارو کارکوونکي خپل هم هېڅ ډول نشه ونه کړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونی پوری مو پر لی ا مهربان خدای سپارو د خدای پامان.
آزادی رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 15.